normal شرکت کردن.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دی او صحیح احمد زم تاسې ازادې رادیو ته غواګی اسمح کتر دی چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشي مرسی لوی د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوه پروسه د منځتلولو لږ وخت سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلوچ دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 ودونو د استادو په ګډون د دوه د درې غونډې مشي کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لولته لرل چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دی په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یوش میر ودونه لام غوړی د پروسه د وام کړی خو دوی تملری چې طالبان د خنیات پاس از همکاري وکړي او خپل ژوند باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لوئیس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجنونو او خوځو په ملاتړ غږ وجات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشول چې افغان خوځو انجنونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش ویل چې د طالبانو نوې قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستم ماتیک غوخه کولته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خوځو انجنونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لړې کړي او د انجنونو پر مخونځي او پانتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یلات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقې نه خټو کې وژل شو. د کورمه یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه خوله په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ویل دي چې د نن خطه د دوه قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه د ځمکه پر سر لښخړې پیل شو چې ورسته فرقې بڼه خپل کړه. هغه ځته ویل چې لشمبي ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شو دي. اسوسییټډ پرس پاکستان خبري ایجنسی سره پر ورکوي چې شاخو شل نور سم په دینه خطو کې ټپین شوې هم دي. راپور وايي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پاوز او تندلار وسلوالو ترمنځ نخته کې دواړو خواو ته مرګ شوبله وخت ده. د ازادي رادیو د مشال څنګ د راپور لمخې په دینه خطه کې له هوونونو څخه کار اخیستل شوې ده. د پاکستان پاوز ویل دي چې په دینه خطه کې 15 وسلوال وژل شوې دي او سلور دولتي سرتيري ټپین شوې هم دي. پر لبنان د اسرایلو په وایي بریدو کې د وژل شوو کسانو شمېر نه کېږي 1500 تنو ته ورسید. لبنانی چارواکو ویل دي چې په دې ډله کې 850 خزي او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیل پاوز پروند لبنانی د جبنوبي او ختیځ سیمو سدونکو ته خبرداري ورکړه چې د حزب الله پر مرکزونو له وی حمله مخ کې دي. لغپل مين ووزی نن او پروند زورګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لویلاره په موټر کې د بیروت خواته روانو چې د په 2008 کال کې د حزب الله او اسرائیل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خنړې برید دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته له وینا مخکې پر خپل وات د روسي د يرغل د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپل وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکران د روسي د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دوړو ګوندونو لغړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د تربانانه وکړو د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ. لانیک دی وی میاشتې د تورخم لارې بند دوه افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سرور مورز د چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالیو بدون کې او پلورون کې وای د افغان غالیو بازار لویدل دی.
وڅ چې دی دا بخي ارزان سوې دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 200 افغانی وداس ګران.
او د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلارې د کار پر پڅوالی نه وکړي.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالنګ ټکا ورکړه د بدل لارې سمونه د جوړ کړ او ډېر رسوند دی اوس ترانسپورت ته جوړ کړی.
خبرونه کې درته د سیمه نړۍ مهم نور راپورونه هم لرو که کولای سي موږ سره پاتې شئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالوی د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره د دوحې درېمې ناستې مشري هم کوله، د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوحې د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرط پیچلی شوي دي. نور جزیات د فیروزي عزیزي راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی روزماري ډی کارلو خبرداری. اغلی ډی کارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوحې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوحې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړی وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوحې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نویلاری ولټوی.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شود،
که دی دوحه بهیر بند شی، دا به په اوسنه یو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معناوي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان دې له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مه او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوحې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی ویلي چې د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړې دي او ترې پوښتل مو دي چې د دوحې د بهیر درېدل په څه معنی دي. په ګډه یو
دوحه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوحې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوحې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوحې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوحه خپل ارزښت د کده لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوی پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسی. یو دا چې د افغانانو د باورۍ به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلې دی چې دوی به د دوی دغه غونډه وزنډوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولی دا خبره دوی ولی د طالبانو چارواکو سره په دوها کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس راند جوړه نن خو زما لور د شونځي څخه مانه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولی دوی په دغه اعلانی او د دوی د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره د داستاسو د دغه درنې رسانی د لارې څخه غربیان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایي خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر خنیولې، د دفتر خنیولې، بیا تر شو امکانات پوري
مزدا خو نرمه ده. بالکل بالکل پرامدی موضوع غوړم چې وګګم ډاکټر صاحب چې کتا سوېل طالبان هر امکانات لري ولاته د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریځ ما په باور باندې تر ځای پوری چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریځ په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستې دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخه ګروغان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پر شذو قیودات وځه کړي او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده، دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننې چارواکو سره چې ټول افغانستان نه ورته ورسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو تفریښول، دا غوی سره خبرو تعذر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل د پاره دغه دواړه لوري کپه دوه کې سره کښینی، کپه ملل متحد سره کښینی، کله اسلامي کانفرنس هم منځګړی تو باندې کښینی. په غیر له دې څخه دا په ووس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول جهان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متظر رڅو کې د لیسي کې داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوړې چې مو مکتب ته نه دي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاس ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغه سي یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بې وزله دي. کم وستاسي اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډیرو لوري سیمو پرتو خلک د همدغه نړیوال د ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې په بمونو وژل، دا پلای په وژلو او په تند باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدن نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسمیت وپیژني. ملل متحد ته دی ورو غواړي افغانان دي ورته راټول چې
موږ په کوم ډول
د سره ځخ پورته کوچ طالبان اصلاحات ستاره وو.
ډیره زیاته مننه جان د حکمت صاحب. خو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. نګدی ایوانی مامیاشت کې چې د پیښور تر حمله لاره د سوداګری توکو د لیک ترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بسکرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د غلاري د خلاصې دوه وخت نه کوي. نور جزئیات د سپګمۍ پر پورک.
د نګدې یوې نیمه میاشتې په تیریدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګری د غلام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرول لکه سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله، په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کړی یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سلورم ورځ ده چې د غلام خان لار هم بنده شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چرته ورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګ وختونه مو هم دا دی چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم ده چې حکومتونه نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونونو ډالر منتظم راورسېده، تلاشونه روان دي، مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده، تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي، ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالتو کې راتلله، دغه تقریبا 80% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چې لارې تیر شي تر پېښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده، خامه لاره ده، دغې نه د لاریو تګ را تګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي، او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت و زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي. خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حزب الله یو ځل بیا پرې وبل حمله پیل کړې او د په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیلو په برید کې د وژل شویو کسانو شمېر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسېدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې. د اسرائیلو د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په خوانځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي. د لبنان د دولتي خبری آژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلی وو. همدارس په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلی هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبری آژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب وای او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2023 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې اوسمهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د غالۍ وبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالۍ بازار لیدل دي. دی وای په خو به افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر دي خو اوس د سوداګرۍ کو مادیتونو دي صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصيلي پر راپور کې ورو
پینځه چلیوش کلن فاطمه د خپل کورنۍ د نور غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ وبدي ترڅو د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وای د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډیره کمه بیه پلورل کیږي. دغه کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالۍ یوازنی مرکز دی د سور بازار لامل د تړل کېدو لګواړ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مو گزاره و په دغه شپه ورځ مشتریوال چې یو دانه میرانی و اخر سوال مې بیا چا بیا بورا یا دغه سید کور خرڅ د شان یا وړه د شان ورکول وس چې دی د بخي ارزان سوې دي. خدامه خو ګران و دانه په وسه و دانه په 100 افغانی و داس ګران و ترونه چې دی دغه ګران سوې دي. دغه بیا مسله چې دی بخي ارزان سوې دي یا په 300 یا 400 په 1500 یا په 1500 بل دانه خرڅېږي وای بخی کمات ارزانه ده.
که ته هم کندهار کې د لاسي غالیو عبدلو دود په خوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکشي لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالیو د پلور یوازي یو دکان فعال دي. اجي عبدالرشید چې د کندهار په شار کې د غالیو د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیر درو کلونو کې هیڅ غالی بهر ته نه ده صادره کړي. هغه زیاتوي که حالت هم داسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لنج زرخانه اوس شپاته اوس سو پیدلې نو د غالی کار د بیخي کمزورې دي. نو اوس یوازې زه پکښې کېم کیسم اوس پیلا نو پیدلې ډېر سره کمزورې دي. نو خارجان نسته پیدلې موسسې نسته نو کاروبار کر سره د غالی د سکوت تی او پیدلې کې جوړې دوه ولادي هم او پیدلې نه جوړې وس مزدوري نور تکي نو داغه شی بیچارهګان او پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مسلین وایي د لاسی غالی دود په دې ولایت کې کم رنګ دی، خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوند کړي. سید سربرامانی د کندهار د صنعت او مادن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسی غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شایدان واس چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کی او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه موږ د سیمې د غالي عبدلو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکول چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدل کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنسو افغان مهاجرو ته د غالی عبدل توکي ورکړل سوي وو چې دوی وکولای شي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکري، خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي شوی.
د یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولینو موټر چلونکو وایي چې د سالنګ د لویلارې د کار پڅوالی او د بارونکو موټرو پر مخ د غلارې بندیدو لچې دي ستون سر مخ کړی دي. د غلارې شمیر مسافرو نن لازدی رادیو سره په خبرو کې پر د غلارې تاګ را تاګ لستون زو ډک بلل دي. نور تفصيل پر راپور کې
د سالنګ د لویلارې د بیرغونې په برخه کې د کار پڅوالی او د بارونکو موټرو پر مخ د دلارې بندیدلو بارونکو شرکتونو موټر چلونکي او مسافر لجدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله بارونکي موټر چلونکي د مالونو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدیلې لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورت ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدیلې لار باندې تقریبا په 15 ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړه کړې ده. تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د بارونکي موټر چلونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزو لامله موټر ډېر خرابېږي، وارث پیدا کوي. شیبر لارې ډېر خراب ده، پر وخت مو مالونه نه رسیږي.
د مسافرونکو موټر چلونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې عبور میکنه، بدلی روی سالنګ
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تک راته کووس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایانی چخلاسيږي بیا شاول ترسيږي. شاول ته پرسيدو کین لاس ته خته کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدې ځایا مزل کوي او تونل ترسيږي.
بدیل روی سالنګ فعلا نمي است که ازینجه منزل میکنن میرن د دان تونل میبرن.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وای مسیر
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو. دا لارې اوس ډېر جنجالي شوی دي. اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي،
سړک سرعت بخښند او چرکی مردم از مشکلات برای
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس لازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیله را رسیدو مخ کې د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
سالنګ کار شته تکمیل وکړي.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي، د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې یې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
د تاندې څنګې خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې د مخه خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمانځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو د پیزوشتي ودونو د استاسو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته وویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوحې په پروسه کې شامل یش مری ودونه لام غوړي چې دا پروسه د و مګړي خودوی ته ملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي خپل جمهور باندې پابند پات شي. د خبر پختون خیلات په کورمی ایجنسی کې نن 15 کسان په فرقایي نخټو کې وژل شول. د کورمی ایبسیمیز چارواکي د خپل نوم نخودلو په شرط فرانس پرېس خبري ایجنس ته ویل دي چې دا نخټه د دوه قبیلو ترمنځ چې وسونی او بلشیه ده د ځمکې پر سل د شخړې پیل شو چې روسي فرقایي بڼه خپل کړه. هغه ځتوی چې لشمبي ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوی دي. پر لبنان د اسرائیل په هوایی بریدونو کې د وژل شوی کسان شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسید. لبناني چارواکي وایي په دې ډله کې 850 ښځې، 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د ازبلا پر مرکزونو لوی عملو مخ کې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د ازبلا او اسرائیل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بېخونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته واخه او مناسب حل لار راو باسو، دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلې واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي، دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې، یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دون زده کړ زما په صدر د خوړل او زه ډېر دغه کسان پیژن لیسانس لري، بولس کاله مکتب، سلور کال لیسانس، شپارس کلنی زده کړو سره یو ځای دی، نه امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاری او نهلی دغه ډېر عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوس یم. دغه سي روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دي نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي د وخت په تیریدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده ووځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د اوږو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چایي او دوی ورباندې تپل سوي، دوی ورباندې اضافه یي د اوږو بار وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تیریدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوندورنه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي، او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم ده، په کور ناستې دي که دوی ناهیلې، نا امید هم سي. بعدې پایلې تاسو یادې کړلې، اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې، که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي، او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ، او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دي وکړي، ناهیلي، ناامیدۍ نه دي ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دي. ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما اما برخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړې دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنې ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر یې کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي، یعنې دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي. یعنې خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي، هېڅ وخت ناامیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ځوان کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم نه. موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي. اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونی وي مکتبي وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا علت او بل دی همدغه د خپل د بیکاری علت دریم نمبر کې خپل آینده دوی روښانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي. مثلا ډیگری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانانو دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه. دوی بلادي حالت نه راوځي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته هغه کم کمواله راغلی، ورځ په ورځ راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل کنه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایا او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر ناامیده کېږي او دوی استراب اخلي نزان سره د ناهلي او ناامیدۍ احساس مخترسېدل په برخې کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو، او بیا نسو کولای چې د ته ښه او مناسب حل لار راوباسو. دغه لامل لواج موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا ده اصلا د ژوند تعریف هم دسته او څه ده چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه د مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو، تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دند نه درلودل یا دند درلودل هغه مناسب دند نه دی د خوښی نه خراب دندې بل اساسي مشکل د ځوانانو د دوی لمطالعه سره او لزده کړو سره فاصله لري دوی مثلا ټولنیزه مطالعه اسلامي مطالعه اخلاقی مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکی تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي نسته داسې یو څه کنه ځکه موږ مطالعې سره کولو سو ډېر څه لاسته راوړو یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي کنه دوی انتخاب کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه بیا د دوی ترمنځ اختلافات راځي دوی مثلا د ورځو ساعتونو ساعتونو له دوی سره اړیکې لري خفګانونه راځي منفی او مثبتې خبرې راځي دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي
یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي په عباداتو کې فاصله د خیر په کارونو کې فاصله په نیکو کارونو کې فاصله د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي
مثلا که انسان کله ناامید کیږي کله ناهیلي کیږي اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کیږي ماته کیږي نیمګړې کیږي کمزوري کیږي نو د خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې خپل مور سره پلار سره ورونو سره خويندو سره کچو واده کړي ل خپل میرمن سره یا د خويندو ل برخې څوګي ل خپل خاوند هم دغه ستول کورنۍ سره کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي یعنی د په ژوند کې د نه هلي ترڅنګ نورې ګنش مستونزې پیدا کیږي د ټولنې سره رابطه قطع کیږي د ذهني ګډوډي سره مخ کیږي د لره ونی ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي ناهیلی او نومیدی انسان د ژوند کولو څخه پاتې کی نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري
که څه هم تاسو خپل خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلی نو امیدي لخپل کورنۍ سره بیا برخورد سره قامي لخپل ملګرو سره لخپل خپلوانو سره د روابط سره قام مخ کیږي بیا
کله چې انسان نو امیدي کیږي ناهیلی ورته راځي د خوخی چې د یوازې پاتې شي کله چې د یوازې پاتې کیږي لمړی د خپل کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي لخپل ملګرو سره اړیکه پرې کیږي لټولنې سره اړیکه پرې کیږي بیا کار ته زړنه کیږي خپل د ژوند روزګار مختولولو ته به هم د زړنه کیږي ته خپل یو لوی ستونزه ده نو موږ تاسو کرا خپل فکر وکړو کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه خنې چا د خپل پلارجان سره رابطه خنې چا له ورور سره رابطه خنسي د چا له خور سره رابطه خنسي د چا له میرمن سره اولاد سره رابطه خنې نو څه شي پاتې سو نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان یو د ستونزې سي یو د مشکلات سي بل خواته دغه ډېر صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکي نور خو په ژوند کې هیڅ څه نه پاتې کیږي موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو که چیرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم مخکې زم زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم
بله اوس راځو د حل لارې ته څه کول پکار دي زوان که هر حالت په انسان باندې راتللی سي یو مشهور خبر لري وای کله سړی شایي کله گدایي کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي اوس څه ډول سازش لزوان سره پکار دی
دا ډېره مهمه مسله ده شعوري برخورد پکار دی لداسې یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول پکار دی لومړی مهم دا دی چې دی خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي دی خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري دا ډېره مهمه مسله ده موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او دغه لپاره کار کول د یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه یې کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې چرته دند لري هغه پکې شامل یې چرته شخصي کار کې هغه پکې شامل یې ستا تفریح پکې شامل یې ستا عبادت پکې شامل یې ستا آرامتیا پکې شامل یې یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی وسی دا کس به بوخت سي مصروف سي کله چې انسان بوخت او مصروف وي دی له اضافي او منفي افکار څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی بد د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي هغوی سره کښېني مشوره ترې واخلي ارواپوهان سته علما سته دیني برخې فعالان سته له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري دا یو دلیل دویمه چې ده دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړې کړي خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي
د خپل کورنۍ سره، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره. ډیره مهم مسله ده چې په ژوند کې نیک ملګری او ښه ملګری انتخاب ډیر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډیر مهم دی. زه چې همیشه هغو ملګرو سره چې کینم، چې هغه دانا ملګری، تعلیم یافته ملګری، عالم ملګری، پوه ملګری، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی شي، ښه دوستانی، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی شي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی شي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري که نه، امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري. په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي که نه. یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو. مثلا کړي واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل خپل 15 وخت لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا د موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی. د خپل ژوند نه به ان په ډول امکاناتو باوجود هم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای. دوه مسله له عبادت سره فاصله اخیستل. په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرات تکول سي، هغه چې ناهیلی دي، نا امید دي،
دا ډیره مهمه مسله ده. موږ معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو. کله چې د سیو ځوان د سیو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدیږي. کار دا دی چې کورنۍ د درک کی چې مثلا د پدسي حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپل هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډیره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبت خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولی شي چې مثلا د دې استادان چې دي، ارواپوهان چې دي، هغوی ته بوزي، کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
بله، په اخر کې لاندې راځو د حکومت مسؤلیت ته. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا چې حکومت دلته مسؤلیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې، د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي. د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري. داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دا و دیدی اونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځه کی چی است علم مال او ملګری
مدکی گی پاپ نزایا مد کیگی بابر زایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی